علی نو پاړه شکایتونه کړې دي چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
په راتلونکي څو شیبو کې به د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته وړاندې شي، خو په سر کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ترکمنستان کې یې نوی شارج دفیر ګمارلی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر د فضل محمد صابر باورلیک منلی دی. د قهار بلخی په وینا له ښاغلي صابر سره د ترکمنستان د باندنیو چارو وزیر رشید مرادوف په کتنه کې ترکمن وزیر هیله څرګنده کړې چې د دوو خواوو اړیکې لا پراخې شي او د ټاپي د ګازو درنلیکې د ټاپ د برېښنا د انتقال او د هرات غونډې د ریلارې په شمور پر سترو پروژو ژر کار پیل کړي. په پاریس کې د 2016 کال د اولمپیک نړیوالو لوبو لپاره سره هممهاله د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې په میلیونونو افغان جونې او ښځې د زده کړې او سپورت په ګډون له ابتدایي حقوقو به برخه شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې پر طالبانو غږ کړی چې دا ناوړه چلند او د ښځو په لومړنیو حقوقو باندې لګول شوي محدودیتونه پای ته ورسوي. په بلجیم کې د داعش د خراسان ولایت څنګه درې تنه مشکوک غړي نیول شوې دي. د بلجیم د عامه څارنوالۍ دفتر پرون اعلان وکړ چې دوی د یو تروریستي بریټ په پلانولو تورن دي. د بلجیم څارنوالۍ دا هم ویلي دي چې د هغو څلور کسانو له ډلې چې د پنځشنبه په ورځ په دغه هیواد کې پر یو کور د چاپې پر ترس کې نیول شوي وو، درې یې د یو قاضي لخوا تر څیړنو وروسته خوشي شول. چارواکو ویلي چې دغه اووه کسان چې د بروکسل په یوه مینه او همدارس پانتفورپن لیخ او ګیند ښارونو کې نیول شوي په اصل کې د چیچینیا اوسیدونکي دي. د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی تایید کړه چې د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په غوږ کې مرمۍ لګیدلې وه. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتي ادارې د اعلان د ټرمپ د ټپي کېدو د علت په اړه متضاد راپورونه روښانه کوي. یو وسلوال په پنسلوانیا کې د انتخاباتي غونډې په ترڅ کې پر ډونالد ټرمپ ډزې وکړې. د متحدو ایالاتونو د فدرالي تحقیقاتو ادارې پرون جمعه وروسته له دې په دې اړه اعلامیه خپره کړه چې د اونۍ په پیل کې ډایرکټر کریستوفر یو مبهم بیان خپور کړ چې پر ټرمپ د ډزو په اړه یې شکونه راپورته کړي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د کړکیچ په ترڅ کې د لبنان په جنوب کې بشري وضعیت ته اشاره وویل چې د امریکا له خپلې خاورې څخه د ځینو لبناني اتباعو د ایستلو امر ځنډوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د هغې یادښت پر اساس چې جو بایدن د جمعې په ورځ د کورنۍ امنیت وزارت ته لیږلی، د لبناني وګړو د ایستلو پریکړه 13 میاشتې ځنډولې او ویلي دي چې دا ځنډ لبنانیانو اجازه ورکوي چې په متحدو ایالاتونو کې د کار کولو حق ولري.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدون کوز مخ سلامونه او نیکی ومنی. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
انسان در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار کښت
سشکر په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بی وزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې.
په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولی په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
دا جمل په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپله میرمن مې ټپي کړه.
زه چې کله خمار ولم نه به ماته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دی چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولی قمندان صاحب،
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزیې ته یې بوزو.
سمه ده قمندان صاحب، مخکې شه.
قمندان صاحب، تاسې زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و، خو په 2024 کال کې دا کښت 3000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برطانوي موسسې لخوا ترسره شوې راغلي چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر کوکنار کرل سوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دی. تحلیلګران وایي که څه هم سخت کال د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو دا چې د تریاکو بیې لوړې سوي، مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السیس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي، د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا اوس یې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې، پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکتارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السیس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونې سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوی، که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي، د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تریاکو بیې 2 برابره لوړې شوې، چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. مهمه خبره دا ده چې پخوا به د جنوبي ولایتونو بزګرانو 5 جریبه کوکنار کرل، او له دې 5 جریبه کوکنارو څخه به یې 30 کیلوګرامه تریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متره مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرامه تریاک یې ترلاسه کړل، او له دې لږ ځمکې څخه یې 30 کیلوګرامو په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې تر څنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکړل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السیس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی، او اندا چې 2 والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ و له کار ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران 2 میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نشي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو شلو کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ځوان غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونه یي سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السیس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنولیدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډېرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کېږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړې دي. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې ترڅنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډېرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرېښي، خو دا چې میړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. 15 نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغه سي ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو ځای زندان ته واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 300,000 ته رسېږي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکارۍ په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی مېرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتون تاو برو بخواه خزوخ جوندر لود خو اوست دی هر او رازی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولنه تا زیان رسیگی
در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه محتاجینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبان حکومت له درېو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو او اتیا د وضعیت په اړه سروې وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې څلور ویشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغ شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمند په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشیو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا اعتیاد د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجه مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
د بیا اتیاد د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنې وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوږه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنګه په تاسف سره شنډ ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشیان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوی کس بیرته روغ دې نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوی ستونزی دی روغ شوی کس مخطا دی ملندی او کمی پا شکل را باسیر نکری تو سو روغ شوی کس بیر تا ناهیل ریلپس یا نشو تا مخو نکری. همداشان ملا امام دی جماعت که تبلیغ وکری، معلم صاحبان دی پسنفونو که تبلیغ وکری، همداشان دی طولن طول وگری دی نشو دی ازرارو چی کل یو کس او روغیجی دی چلن پوها دی دکتر صاحبانو چه خزده کری دی طولن طول وگری لاس سره ورکری تو چو پکلی او باندو که یو کس روغ دی پرینش دی شفخانو تی ولیش دوی او لخصاون که سره کلک مبارزه وکری.
ترنو آبیدن کو اوز هم دخاطری وارده تلوگر ولایت اوسیدون که اجمل چه اوز پیوانا دولتی روختون که بستره دیوائی چه ترنشی مخ که پیو خصوصی پاهمتون که مالی مسئولو دیوائی چه سگریت چه چکول خود ترور زویه پا سگریتو که نور نشه مواد اچولی او دایی وربانی معتاد کرد. اجمل وای دایی سوام زلده چه در زن درمله نکوی خلدی بلاز خن خلاصی گی. تا چه اجمل در نشو لعمل نور لسد و ستونزو سر مخصوی او اوز در نشو پا عرد سه احساس لری پا دی عرد از مخصر در زل خواله کرده.
اول سر که سگرت می خالی و حل نورا مغازمون دی و اما زوی دا اغی سگرتو که پودر را باندی و حل دی سر کم یا وفت ما دم دی نشه تا دوا مرکو یا وفتی نباد دا سرای ما نا جدا شو یا دو دری ورازی نو ما بانده دیر یا بعد حالات را غی مریض و لمزان می درد که و بس خبر نوم چی دا دی نشه تاثیرات دی دوا می وقت ستلا پری و تلم دو ورازی بعد زنگو اما زوی می چی سنگه چیر تا یا ما ارتویل ز مریض هغه ویل ته دا فراشه جوړیږي نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سیګریټ بیا په ما وال دی کې هم دا هیروین ول نو زه جوړ تیار شولم بیا ماته نه پښتنه وکړه چې ولې بیا هغې ماته دا جواب راکړه چې زه م دېنه خبر نه وم اولین ځل مې و بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدي شولو درې څلور کاله م دې ته دوام ورکو درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله بیا دوه درې کاله صحت ولو داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه یې راکړه ورکړه هر جی کې شته حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم یعنی فاینانس دا فیسونه مونږ بل ورکوو بانک سیستم و بیا به مهغې ته سمسټر وار خپل فیسونه یې رسول دغه دې مونږ وظیفه وه یعنی اوس تقریبا 30% محصلین پی روک دیدی بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو والا سر نو چکلا آواز دل خبر شول ډیر جگر خونه شول نور په دې لاټه کې شول چې دیدی تداوی څنګه وو بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راته وکړل تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې نو چکلا دوباره پیراغ للم تکرار سو زتی جوان می مستاستا پتریخی دو شو زی چکلا خمارو لما نبا ما تا اولاد خوند را کهو نبا فامیل دی چیش نبا ما خوند ناخیستو زی کسیال تا دی وجود دی مواد مصرف تا ضرورت درلو دو دی آغل پارا زبورو را هر لاس با ما چو وار با می کهو با فامیلو باندی پا شیشه با می مواتاولا پر چای جوش می ویستی زن از دی سترگا و تلی ولا و سترگی دریسالور کوکو خوڑل آغا وقتی می ویستیل چه ما او تیولی پیسی را که او آغا این کارو که زکر چه آغا پویدل چه آغا دا بیا مواد مصرفی او ما تیولی چه دا مواد پریگ دا بیا دی ما پلاری و غختو بیا غوی سر یا بل سر مشوری و کرلی با وجود دی آغیم خدای دی کور آباد داری دا خز زما ویلی چه نه زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم دا ژوند زما تریخیږي دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي نور دا که اول ځلو ما سره داسې وعده وکړله بل ځل نه کوي بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي او که بیا پرې راځو بیا نور زموږ ژوند تریخیږي دا آخري مرحلې دي دې شي ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روک دی دا او هغې باندې څه حالت تیریږي دا خو موږ احساس نه لرو دا همغه څوک چې هغه حالت پرې تیریږي هغه دا احساس لري دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روک دی دا یا محفل کې یادوي دا په هغې هغه حالت تیریږي نو روک دی خو په خپلې نشې کې په هغې به څه خبرې چې د خپل د ځان نه خبر نه نو د دنیا نه به څه خبرې یعنې نور ذاتي آخري حد ته رسېدلي یو دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کړي نور
دا دې زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې تر ورسېدو او په دې برخې کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې څه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه میرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراک خدای مولا غم او ساته کنده یم دا وڑا وڑا بچیان را پاته دی. آجی صاحب یو خیرات خوراک کنه
بکزه دادل تا چکایی چه ناسته
کنده هم بیواد لکه بیما یو خیر و خیرات دوله اما
کماندان صاحب آجی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دول با بول هم ده خشتی دی و دوی بیام نرا بیداره کیگی.
خواه ما شما خود سمر شوخ بی یواش با ما را من نکینی.
کماندان صاحب آقا خود مالدار و خلق اولادون شوخی و لوبی کهی زما بیچاره گی ما شمان خو کمزوری دی دلوگی نه طول و رز بیدی
و دی دوم را تیز باران که خوچی بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده.
اوهو دی دو ما شمانو خسترگی رانی دی فرانو سترگو بیده دی.
کماندان صاحب ما خودر دویل چی کمزوری شیمی دی دوی خوب هم درسته دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څو خورو ما خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیله کمړی چی
بیا دا خو بی خیله کمړی چی وی
زما به چلے غن اولادونه خو په ژوند دنیا هم له کمړی چی وی ژوند خو دې پښتدارو خلکو دی مون کله په ژوند دی کې حساب یو
نو چې پمړو کې حساب یې نو څنګه ټول ورځ دلته ناشته او چغه وه نه ستړی کیږي او نه غیر حاضرېږي دا یو کال کیږي چار ورځې په دې چوکی وینم
نو څه وکم کماندان صاحب مجبور یم چې سوالونه کوم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور نه کور نه لرم د سړک په غاړه ژوند کوم.
راغ ما وایه خامخا څه خبره شته؟ اشرفه
بله کماندان صاحب
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چوزې ته بوزو.
سمه ده کماندان صاحب مخکې شه.
کماندان صاحب تاسو زموږ بیچاره ګانا نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره ناسته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه هله پورته شه موټر ته.
کماندان صاحب او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده؟ له خدایه وېرېږئ خوشي مې کوي. کماندان صاحب عذر درته کوم پلاو درته غواړم ما خوشي کوي ما خوشي کوي.
راجا
السلام علیکم کماندان صاحب.
وعلیکم السلام راځي راځي ډاکټر صاحب خیر راغلاست.
خیر یو څه کماندان صاحب دا دغه ماشومان د معایناتو راپور دی چې د زارا په نوم د یوې سوالګرې خزي سره راوستلی وو.
خخ نو نتیجې څنګه ده؟
انداره کماندان صاحب ته یو ګوره ماشومان ته تریاک ورکول شوی او په دې ډول موتات شوی دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل جنې سوالګرې خزي ماشومان ته نشئی مواد ورکوي چې لوی خو په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ور باندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قماندان صاحب دا د تاسې وګوري ماشومان یوازې موتاد شوي نه دي د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي د دوی د موتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه ته ودرېږه زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب زما سره د زارا په نوم د یو سوالګر خزي او داغه څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ها ها
په معایناتو کې ثابت شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو موتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا توبه خدایا دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه د دوسیه د راستومه چې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب همداسې به وکړم.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای په امان.
د زهرو کاروان مننه چې ازادي راډیو اورېدونکو.